په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه کې لخپلو همکارانو سره تاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو چارواکی تر کرسمس پورې په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان پاتې کیږي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی د سپینی مرنې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وای په افغانستان کې ټول ډیر امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په روسي وکړه د هواد نه وځي. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په روسي جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي او په فرانسې کې د وښون کې د قتل په تړاو نه کسان نیول شوی دي. د خبرونو تفصیل د سپینی مرنې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وای په افغانستان کې ټول ډیر امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستي کې له دې هیواد نه وځي. رويټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې پر ورځ د اسپین انسټیټیوټ په یو ویډیو کانفرنس کې کړې ده. اوبراین زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 تر کمیږي. هغه وویل
که دا غنانو ترمنز خبری شی پر مخفلاری سی ترده با هیچ آلی خبر نوی چی لکرسمس مخ که خپل زواکون راو باسو وست محال مج لخپل اروپایی متحدانو سرا پر یوه لاریو یو زای افغانستان تا ولارو او یو زای با ورسخه راوزو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا دوی ونې د مخه په یو ټویټ کې ویلي وو چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی. رابرټ اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یو هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په روسي جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادا کوي. د 215 میوند قلوردو قماندان ولی محمد احمد زی رسنیو ته په واسطوي پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل شوو طالبانو مړي د پاکستان کوټې شرط انتقال شوی دي.
دشمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې شهر ته ورسېدلې او دا چې دوی دا خوب به دوی ګورته یوسي لکه مخکې چې وړي دي چې دوی وایي موږ به لشکرګاه فاته کو خپل بادارن ته به الته اطمینان ورکو اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه شئ اخیستلی. زه ډاډ درکوم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له تیرو اتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل او له افغان ځواکونو سره په جګړه دي. له تیرو ورځې د جګړې د کموالي راپورونه ورکړل شوي دي. زرګونه کورنۍ په دې جګړو کې بې ځای شوي او مرستو ته اړتیا لري. خو د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی دی. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ وی ونیوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وایي
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبا که در مسیر را میخواستن
دا طالبانو د استخبارات مرستیال قاری صلاح الدین چې غوښتل د لارې په اوږدو کې له خلکو پیسې واخلي او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي له 15 ملګرو سره یې
ونیول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له نامنو ولایتونو څخه دی چې طالبان په ځینو برخو کې فعالیت لري. زموږ خلاص د ریډیو ری په فرانسې کې د یو شوون کې د قتل په تړاو نه کسان نیول شوی دي. څلور تنه د برید کوون کې خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعت وروسته نیول شول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول شوی چې د همدې شوونځي چې شوون کوي وژل شو. د دوه زده کوونکو میندې او پلارونه هم پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یو متوسطه شوونځي ته نږدې یو نامعلومه برید کوون کې د همدې شوونځي د تاریخ د شوون کې سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه شوون کې په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وښودلی و او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سوی و خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل شوي اسناد ښیي چې برید کوونکی 18 کلن و او په مسکو کې زیږېدلی و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چیچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ شوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون دا یو تروریستي عمل ګڼلی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي بریدونه غندل دي او هغه جنگي جنایت بلل دي. دا څرګندونه وروسته لا غسوي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی شار ګنجا په راکټي برید کې ډیر لس کسان وژل او تر 50 ډیر ټپیان شول. د شمیرې د دې هواد بیړنۍ حالاتو وزارت ورکړي دي. د ازادي رادیو د آذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې لسیمې سره یو ځای هڅه کوي چې خلک لړنګو سوي ځایونو څخه راوباسي. د راپور له مخې لشت لږه شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچویر شار په نشه سوی دی. په دې شار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی. خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل سوي. د توغندیو د بریدونه داس وخت سوي دی چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نشوتو راپورونه ورکړل سوي دي. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته ورجاست. نن شنبه د تلیا میزان شپږم د اکتوبر ولسمه اوري چې د امریکا یو چارواکی وي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2000 امریکایي پوځیان دیروي. مخکې ولسمشر ترامپ ویلي و چې ټول ځواکونه غواړي چې له افغانستانه وباسي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو به زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا هم وری چې د امرالله صالح د پریکړه د سولې له ټینګښت یغ راز د جرمونو له کمښت سره څومره مرسته کوي.
در صورت چې دغه مجرمینو چیري ثابت وي نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونیول شي.
په بهرنی موضوعات کې وری چې په فرانسې کې د هغه چا پر هویت څېړنې روان دي چې د یو شونکي په وجنه توران دي. په دې وساته خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو حقیقت سده او تاند څنګه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وی له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وی ولسمشر ترامپ غواړي چې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان ډیر نه دي، بلکې د ناتو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم ست چې باید له هغو سره په همغږي ځواکونه وستل سي. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای تر کریسمس یا د دسمبر تر 15مې پورې لا افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو و او د پلان بیا تایید کړي چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وای دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدې وکړه چې ترامپ وروسته یو ونی کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې بل افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی ان بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قومندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 میلیارد ډالر تمام شوې دي.
ومردل چې یو امریکایي چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې سوې دي. د ولسمشر لخوا په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل سوي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبره سوې ده. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دای څخه مې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څنګه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډۍ وراخوا د جم د پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وښيي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خاډو امنیتي نهادونه مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول سوي دا امکان لري پر اتلونکو کې معلومات په لاس راسي او درسونو سره شریک شي او حکومت په رسمي ډول په دې باندې څو وایي. خو اوس پیلن جګړې د لشکرګاه ښار تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په ښار کې خلک آرام نه وي او نارام وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې ښار ته به څه پیښیږي، خو حکومت د ښار د خوندیتوب ډاډ ورکړي دي.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبل پاړه څه ویل سی وی دی دای صاحب؟
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چې تو شه به مخکې مشتور رسیدل ویل دي چې په تلوي ساتونکو کې د جنو هوایي بردونو په ترڅ کې ولس وسلوال وزلیا او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویل چې په دغه کسانو کې تلور بهرني اتباع هم شامل دي. جن من شخون کې یاد کړی دي دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادلي ولسوالي لوی مند کې او د نوي ولسوالي جړ صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر شهره سړک او بلان پښیم کې دا بمبارونه ویدیا او دغه تلفات وسلوال ته وشته. خو وسلوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه ندی ویلی، ما پرونی ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړی دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم ادامه لري. همدا لامل سوی دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو او غره کم سي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او دوی لپاره څه ترتیبات نیول سی وی دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجرون رسد چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سی وی دي، ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی حلې ځلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښو وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنۍ ته مرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنۍ سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای له تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی ویلي چې د شهر امنیتي مسولیت پر غاړه اخلي. نور حل ډیوی نادر څخه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت خپل لومړی مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امر الله سالی تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی سالی لیکلی دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امر الله سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړي معاون صاحب هم ټینګار کړی دی هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
خغلی مراد زیاته کړي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوې تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لښته ظرفیت کار اخلي. په ورستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او پلارو کوسو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځېدلی دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي. امر الله صالح پرون اعلان وکړ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سپارښتنه د کابل ښار د امنیت چارې پر غاړه اخیستې ده. نور حال یو وار بیا له ډیوی نادر څخه.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډیر خراب شوی. ترانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نمو هیله دادا جدی اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لار نیسي، د خلکو جیبونه ترشکي، موبایلونه، نغد پیسې وشکه اخلي، چاقوګانې ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي، ځکه چې امنیت بخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځیدای شي، نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په ورستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروخونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونشي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجود دي هغه خالي سلا سي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسی جرګه او حکومت کې لوی سلاس لري د هغوی مخه دې ډب کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل، فقط منجد حکومت او اراده د حکومت تر سوال لای.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه نه دي توانېدلې چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسکونه میله سلام موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسرویو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وولي.
ومردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. له پخواني جنرال امر الله امان نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امر الله صالح د اقدام څومره ګټور تمامېدای سي په امنیتي برخه کې د تجربو ته په پام سره.
پایتخت وضعیت له لحاظ د امنیتی ډیر وران شوی ده. په کار خدا و چې دلته مسلکي کسان که استخدام سی وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل سی وو، ضوابط جای په جای سی وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. یو وزیر د داخلي په راست د ټول امنیتی قواو کې کار کوي او بیا هغه ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي او قومندان د فرقې ته کار کوي. زوندي 101 په نامه کار کوي. ضرورت د یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو خارګوټی ته، هغه هم په دوه کول شدت باندې تعهد ورکول او صدا کیږي در صورت چې دغه مجرمینو چیره ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي نو دغه کېدل چې د وزارت داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی
زیات وخت یادونه کې راغ کسان چې په دغه جنایي پیښو کې دخیل دي زورور کسان دي ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي
دا زورور کسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خداګا او نه خداګا په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه نیول سوي ته نه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود د اضافه لزر یا 2000 سلال ته توزیع کړی دا چې دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده نه کیږي هغه سلاګان چې موږ په یو نامه په بل نامه له طرفه دولت توزیع شو هغه تورې سلاګان چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بڼه ورته ورکوي دغه وړاندیز ورته سوی د ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم اما دلته بعضی نورې درونی د ادارې کم سکتور او کم نظام چې دلته دا د نظام د کنټرول په خاطر باندې د امر د تطبیق په خاطر باندې وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده او د رئیس جمهور د لاسلاندې کار کوي دغه شدت ول هلته نه ورکوي که موږ د خپل معاونین او بعضي ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیر ده
تر دې مخکې حکومت خبرداری ورکړی و که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لری کیږي بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر
دغه اوازات کې چې څوک تعینیږي که د قومندان د امنیت له طرفه تعینسي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینیږي نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې تعینسي هغه کسان چې له بل مرجع نه تعینیږي د داخل د ارګ نه تعینیږي د داخل د را دي امنیت ته نیږي یا خپل وزیر پی نه خبر یا خپل قومندان هم پی نه خبر دغه یو نو شکستګي هغه شیرازه دي ټول اداري یا د اصول د اداري ماتيږي موږ هغه سلسله مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولې دا چې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یو د دوی ته ځان د سوال د پرشوت باندې په شناخ باندې اما هغه یو موقف نیول درال چې هغه تجربه دي نه لري موږ هغه متاسف یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نه راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواتلای ده
امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اڅه کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس په کومک نه دغه ته هیڅ کومندان په غوښته نه نه کړي موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت متاسف یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کا نه خستل نه راخسته د حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربې سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسف یم چې هغه مسلکی خلک چې دوی کنا ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ایکاش ځوان دې وطن وي ایکاش ځوان وي چې حد اقل د لس کاله په خپل مسله کې تیر کړي
ډېره مننه په خوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې شغلی سلی ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتی چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او دغه راز پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په بدغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنی فابریکا فعال سو نور له فریبا ظاهر نه
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلیناو کې په معیاري ډول پروسس کیږي د بادغیس د کرنی چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څخه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوی دی د کرنی ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پسته د پروسس کار لا ډیر شي
بادغیس من حیث زون تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدي زون په حیث تر اوسه د پسته د ارزښت د زیاتېدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي دا لمړنۍ ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي که د پسته ټول محصولات په ماشينونو او فابریکو کې پروسس شي هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر 10 میلیون ډالر ډیریږي
ارزش افزایی در قسمت محصول پسته صورت میگیره
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسنی سنتي ډول کې پستلو کې لسمه برخه ځای کیږي خو د قلیناو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات لسو څخه 1% ته ټیټ شوی په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای شي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي
ساعت 300 کیلو فعلا مشکنانه. ولی
دا فابریکا په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي. ښه کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راباسي. په بازارونو کې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نه ورباندې لګیږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډېر ښه دی.
صحي هم بسیار صحیح او درست دی.
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده. د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي. هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی. د بادغیس والی حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایرس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده.
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست.
هندوستان د افغانستان د پسته بازار دی. چله بده مرغه د کورونا لکبله در رامنځته شوی اقتصادي رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا راکمه شوې ده. خود حکومت او د بادغیز د مشرتابه په سطح هڅې دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمې او نورو لرې هیوادونو په سطح دغه محصول ته نوې بازارونه وموندلی شو.
شرایط دورتر انشاءالله ما پیدا کنیم.
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتار ته راکم سوي دي. د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په اب کمری، مقر، قادس، جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
زادی تو پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خیروره د شالات چې موږ د جنګور د لاس د شیو چې د قدیم وروره بار ولاړ دي د خدای نه سر پنا نست چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د پښنیان سره د خدای په خدای ورته نه وره دا وس هغه یو خاطه د غزنې جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیرې سم فازادي وروره دا چې موږ د خو اسم سره د کومک کو کې یا د مینار ته برابر چې موږ خاطه سوره
مروش اخلاقی ده هلمن ولا اساس سره وسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجر سوي چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته راکړه سوي چې توغ سره هیڅ په مخنه ده چې نه د دولت خاصه او نه د تجارت خاصه او جهه هیڅ څه یې درې دا ناګه خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د سپنا شي نه لري په یو پورنی کې راوتل دي نو باکي دولت دې ته زیاته پاملرنه وکړي او اوس په لن هم زوږ په هلمن کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د بیسل شبکې لا امنست شبکې مو کار نه کوي باندې دي پر مثال برکونه منست نو هله منم مخه دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانم د کندهار لاسنی تماس نیول یا پیغام ته پیژم لمړی خو د هلمن جګړه سخت غندمه کینان د ظلم سعودي د افغان ولسره یو سخت جفا کې شهر څوک کې دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص ډول په دغه وخت کې لکه وستي په هله جمع دي د جنې ابتدا ده د سخت هوا ده سبا وروکه چې په تاکونی کې له چا سره سیاح کیږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک خدمات د سړکونو باندې ځل تیری د خو دې په تکلیف دا غوښتل خبر شیل کول دي مننه شوم نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سم یو بهرنی موضوع سیډو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شوونکی په دې خاطر وژل چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شوونکی چې په وروستي ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شوونځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله. ماکرون شوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکي حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لوري حق مهال وبښتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او وروسته د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون رسپانې د راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پېښه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی اتلس کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څېړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیشې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یو کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېره امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواده نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د ژمي په ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یو ویډیوي کانفرنس کې کړې. هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. افغان امنیتی چارواکي په هلمند ولایت کې د ورستیو جګړو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمد زیر رسنۍ ته په یو سوال پیغام کې ویلي چې شاوخوا 15 اتیا د طالبانو جنازې د پاکستان کوټي ښار ته انتقال شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د بغلان چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستيال نیولې دي. د بغلان امنیت قمندان وایي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. په فرانسې کې د یو شون کې د قتل په تړاو نه کسان نیول سوی دي. څلور تنه د بریټکونکو خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي چې دا کسان تر بریټو ساتونه ورسته ونیول سول. د سرچینې خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول سوی چې د همدې شونځي چې شونکې وجل سوی د 12 د کونکو مایندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمه په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس پڅنډو کې یو متوسطه شونځي ته نږدې یو نامعلوم بریټکونکو د همدې شونځي د تاریخ د شونکې سر اپری کړی دی. د پولیسو سرچینې وایي د اونکه په دې ورستیو کې په ټولګي کې ځکهونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وشودلې وو او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هوا درکټی پریدونه وغندل او هغه جنگي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د دې کار مسؤلیت به ورلغړی شي.
له فریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز یې واوروه. د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio تکي او ار جی. د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صاحب څخه خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د نجونو د فوټبال لوبډلې د لومړي ځل لپاره د خزو د غوړ لیک اتلولي وګټله. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د غوړ لیک سیالۍ د سلورم پړاو پورسته لوبه کې د هرات لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو اتلولي ته ځان ورسو. خاغلی ضیاء وایي سیالۍ د دوو ټیمونو ترمنځ یو د یو په وړاندې پای ته ورسېده، خو هرات لوبډلې په پنالټۍ کې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات لوبډلې لپاره فاطمه حیدری او د کابل لوبډلې لپاره منیژه نوري ګول وهنه وکړي. د لومړی ځل د هرات د اتلولۍ مقام ته رسیدي. په غزنی کې د سولې او جمهوریت د ملاتړ په موخه د نجونو ترمنځ د بایسکل ځغلونی سیالي وشوه. د هرات د بایسکل ځغلونی د فدراسیون مسول مزاری محبوب نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ د ترسره کولو موخه د استعدادونو پیژندنه او د ورزشکار نجونو هڅونه وبلله. هغه زیاته کړه چې ورزشکار نجونو کې استعدادونه شته او هیله مند دی چې د دغو ورزشکارانو په انتخاب سره په راتلونکي کې وکړای شي د نورو ولایتونو د بایسکل ځغلونی له ټیمونو سره سیالي وکړي. په غزنی کې ورزشکار انجونې د امکاناتو او معیاري بایسکلونو او ورزشي ملاتړو بنسټونو پر نه پاملرنې شکایت لري. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي عمر ګل له کرکټ څخه استعفا وکړه. عمر ګل په تیر کې د پاکستانی لوبډلې لپاره تر ټولو بهترین بالر بلل شوی، خو د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په اساس عمر ګل په وروستیو 15 کلونو کې د پاکستان کرکټ بورډ له لوري سیالیو ته نه دی غوره شوی چې له نامعلوم برخلیک وروسته استعفا وکړه. د عمر ګل له استعفا وروسته په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د نوموړي ستاینه شوې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ ادارې هم د عمر ګل ستاینه کړې او د هغه خدمتونه یې ستایلې دي.
سپورتي خبرونه مولا زده راډیو نه اوریدل. غنو اوریدونکو پر بیل بیلو مسایلو اسمیسونه راستولې دي. علاوالدین خپلواک له کندهار نه لیکلي د امر الله صالح د کابل شهر د نمایشي امنیت د کابل شریف خلکو ته د منلو وړ خبره نه ده. نظری د لوګر لازري لیکلي امریکایان باید خپل پوځي تجهیزات او الوتکه افغان پاوځ ته وسپري، پاکستان ته باید د تجهیزات و نسپارل سي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه چې کوم کسان جګړه وی د پاکستان ملیشی او د پوینه چې ځینې د پاکستان جنرالان دي. خپلواک ساپي د لغمان له علي شنګ څخه لیکي چې په قطر کې مزي او په افغانستان کې جنازي خدای دی پر افغانانو رحم وکړي. بسم الله بهیر له زابل په خپل سیمه کې لیکلي باور نه لرو چې مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي، ځکه چې ګټ یې له لاسه په وتو دي. شمالي حقپل د لوګر له ازرې په خپل سیمه کې پښتنه مطرح کړي چې ولې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال تر اوسه پورې د نفوسو احوالو پروسه نه ده بشپړه سوې. تاسو زده رادیو ته ورځ روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبري مخکې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل سي. د ځوانانو خاص پروګرام مخکې تر دې چې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه واوري حقیقت څه دی اونیزه پروګرام خبريږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی. ځای مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د راډیو ازادي ټول او اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکرات تر سم د شروع کېدو یو تصمیمونه چې او خپل اکمالات کې هم د خپل مذاکرات او هم اکمالات کې نو بیا بل اخر دی خپل جنگونو تم میدان ورکړ. د جنگونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعده په پښتون کې چې دغه جمله نه دا چې عمر ډله دا او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش د نور ولایت څخه طالبان روغوخته وي او عمله وکړه. یو سناسته تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو ستلند لپاره د لشکرګاه سقوط چې دوی پلان درلود د تیر په سیر ناکام او مخترن شو او په ناکامۍ سره د درېس او مرش او خوا په پات کې دوی دو سره ناکام شو او د دې برجسته قومندانان هم پکې لمه ځل نو زندې په خاطر سره دوی شکست خوړه. او ستلند لپاره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تشکیل په حالت کې ده تر څو هغه باج پوسټ تجربه شوی ځای ده ځای په ځای کولو او ساحه ده پاکولو چې ډیر مینونه دي خخ کړی دي خپل تصفیه عملیاتونه شروع کړی دي.
والی صاحب، تاسو د همدی ولایت چې هلمند د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوی یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود. شاید یو پښتنه دا هم را مطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود ولی د مخنیوي هڅې ونه شوې.
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسان هم ورسره د خپل بریدونه جوړ کړي شروع کړي. خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلې دود خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل او اکثره دوی پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړي چې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړه. مګر اوس بیرته موږ د هغه ځایونه پاکولو او جوړولو ته لګیا یو انشاءالله.
د ساسل خبرو یو چې د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادباو یا بهرني وسلوال هم وو، کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او سډول بهرني وسلوال؟
نو دا خو واضح خبره ده د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډله هم شته چې تاسو ته معلومه چې د دې مرکز د اسم عمر هم دلته وو او اوس هم دلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې جرمنی القاعده ډله غړی ونی ول شوم چې نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملاً افغان هلمندیان ټول دوی لیدلې دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاری دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو او یا مهم لرلودل، بیا هم شاید یو نیوکه دغل تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدام ونک؟ آیا دلته کابل لخوا نه امر ونشو چې اقدام ونکي کنه ستاسو لخوا نه ونشو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګ دوربرد او دوربین ډیر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکټونه لږ زرا قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړه. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو، ورته د خطر دابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخلو خارج کې اوس خلکو خخی وو تعدادیم بر تاسو معلومی چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلې د درې سر شاوخوا دي.
هغه سیمې چې پرې خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درې صدې ویل کېږي چې یو شمیر کسان چې واسطې درلوده د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې هلته موظف شوي او وظیفې درلودي بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمې پرې خودل دي، دا تر کومه حد درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خوام کړی او وسم کړی دی. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریخی دی هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دی، هغه په خاطر هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پرې خودل شوې؟
نو سپوره خلا دقیق نه دی، خو موږ هغه آیاتان تاکلی چې د هر پوسټه پکله د دقیق معلوماتونو راټول کړي چې لا تو عملي شه دی، خو یو تعداد ډیر کم دي چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو معلومات زکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوی یاستئ، په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصول ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند دی بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دې ځای په نورو ځایونو کې جوړ کړي چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په وجود دو زر دو نیم زر شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړی او حمله وکړه په ولسوالی او بلاخره غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی، خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دښمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطه په نخه کړیو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره برا کم نو برابر او په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منست لخرګا ته راشي؟
د لخرګا ته خو ان شاء الله نه راغله، موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، امدارنګ د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو خغل والی، د جګړې مالی زیان ستاسو له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته د ذکر طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغه پلان کې شکست وخوړ اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ همدارنګه خلک بې کوره کړه چې دا ولس دی کدی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې وځي د کوره دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلې خلک تخ نفرت لري همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې مینونه خښته شو عام ولس په مینو والو زو درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفا پل پلچکو سړک وران کړه چې تاسو اکسنه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو او وس خلک تخت بدوري او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي
اوس د خلکو
طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي
صحیح ولی سی اوس د بیا خلکو د بیا تر د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې به برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې بیا تر د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د دې ځای شو لپاره هم لارې او ګدرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې دغه جملې نو مری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانه په خلکو په اختیار کې ورکړه هم د نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته ناراضي هغه دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه او موږ هم یو څه ناس زینو چې دلو دا هم په اختیار کې ورکړه خیمه هم اوس دغه شوی د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوه دي دوی ته ورکړي بعد سروي او سروي سره سم او انجوګانو سره هم خبرې میکړي چې نن موږ پرونم توزیع دلو نننم توزیع دلو او په دا توزیع به ادامه وکړي ټول ته ان شاء الله کو رسیدګي وشي
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي
مننه تاسو نه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د کورونا له وجې د خوانځي او د رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځي ته ځي د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کورونا او با قرنټین او رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی
بيخي فاصله پیدا کړی ده زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو ویرا ده
د خوانځي او د رخصتي څنګه جبران کېدای شي
دولت اداره د مکتب فامیل او خپل معلم شاګرد دا 15 برخه ټول په دې ځای کې داخلي دي
او دا په هني وزارت نه وخت پیل شوی خوانیس کال لپاره څه پلانونه لري
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي اټیار خېدي
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما هم این هوا جوړ کړې په پایل کې راپور او ورپسې د خواني او روزنی له متخصص عبد الغفور مات سره مرکه لرو خو پایل راپور کوو د کورونا لوجی په ډیرو هیوادونو کې قرنټین د ډیرو دفترونو او خوانیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک مجبور کړل چې په کور کېنی په دې ډله کې ځدکونکو هم چې خوانزي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لري پاتې شول کاڅ هم په پرمختللیو هیوادونو کې ځدکونکو انلاین درسونه ویل خو افغان ځدکونکو وایي چې د برېښنا انټرنیټ او تخنیکی وسایلو د نشټوالي لوجې دوی ډیر څنډې ویلي او اوس چې خوانزي بیا پیل شوی د درسونو لپاره تیاری نه لري د وس د کونکي په همدی اړه راتګ غیدلی
ز محب الله د ولسم ټولګي ز کونکي مونږ هغه کتابونه چې مونږ په زمينه مخ کې راکړو مغه مونږ ولوسل او مغه څخه مونږ استفاده کړي تر اوسه پورې ز فکر کوم چې چام د وزارت معرفت د انلاین درس څخه استفاده نه کړي بعض کورونه تلویزیون نه لري بارخ شو حتی چې بعض نفر چې دی کور کې رادیو هم نه لري نو په همدی دلیل باندې زیاتره خلکو بدون لدی چې درس ولولي مغه خپل کتابونه چې ورکړي او مغه څخه استفاده کوله
نومې ملیحاده او درسم ټولګي زده کوونکی مو باندې بيخي د درس فشار ډېر کړی دا ار مضمون چې موږ دوه درې درس په ورځ کې وایو او هغه موږ تشریح غواړي کارخانه کې غواړي او یو تر څنګ زموږ د کانکور درسونه هم دي چې موږ نس کولای دوه طرف لګیو کو او دا زموږ لپاره ډېر ستونزمنه ده چې اوس دوی هغه خپل پلان دی او کلنی پلان په دتوم یا څوک موږ باندې تطبیقي
خون کې هدیه ملکزی وایي دا چې په قرنټین کې خوانځي او نور خوانیز مرکزونه رخصت وو زده کوونکو درسونه نه دی ویلي او سره له دې چې نویو درسونو ته تیار نه دي په خوانی درسونه یې هم هیر کړي
مشکلات خو ډیر دي او ته د زده کوونکو کتابونه نه درلودل نه واخستي مثلا چې می کې خپل نو راغلي پارچي چا خسي او تلو نه دی راغلي کتابونه نه دي خسي اوس زه مخپل هم دا اوس چې درس ورکو شاګرد تایران پاتې دی چې زه سوکم دا چې ده ایست په دې رخصتي کې استفاده حروف الفبای باندې لیکلي مګر مې وتی دا چې کار کړی ته هغه به خدي ډیر زیات زیانمن شوې زد کوونکی بخې فاصله پیدا کړی ده هم دا اوس زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده
د پوهنې وزارت ویاند نوریان نسحت منی چې د کورونا وبا له وجې قرنټین په خوانیز بهیر منفي تاثیر کړی خو وايي خون کې هڅه کوي چې د زدکونکو سره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي
دا وقفه د زدکونکو په درسي بهیر باندې نه وړه غیزه درلودل خو زموږ د شونکو دنده او مسولیت هم ده چې زدکونکو ته باید درس ورسوي د زدکونکو لپاره درسونه تدریس وکړي او کله چې زدکونکي سبا شونځي ته راځي او ګیټر عزیز موږ د استادانو دند داده چې د زده کوونکو څخه یو سنفي ارزونه وکړي چې ول سوې درس څومره زده کړی ده
هغه لنسحت وای زده کوونکو به د لیندې یا قوس میاشتې تر روستۍ نیټې خوانځي او تزي او لژمنۍ رخصتې ورسته به د کاب یهود میاشت کې خوانځي بیا پیلېږي چې د خبرګولیا جوزا میاشت کې به کلنې ازموینه اخیستل کیږي هغه لنسحت زیاتوي د دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي درسي ساعتونه یا تیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي اته راکې دي دا د تعلیمي کال لمرنه ورسېدي خامخا به د ستونزې پزینو برخه پزیمو شونځیو کې موجود وي خو ان شاء الله به دا مشکل حل کړي پاتې کال کې موږ 12 میلیون جل کتابونه درلودل چې چاپ شوی او زده کوونکو ته هم رسیدلې دي په اوس مهال کې هم موږ 12 میلیون جل کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي ان شاء الله بعد کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته بعد کتابونه هم وشو
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي هر رخصتي سبب کېږي چې د زده کوونکو ډیر صحیر شي او له درس سره یې فاصله ډیر شي خو له رخصتي ورسره مهمه خبره ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځتللې تړون بیرته ورغول شي
په خونه روزنو کې دغه مسالې ته د زده کړې هېره ویل کېږي دا وقفه اوږده وقفه او هغه طاقت چې په نور هیوادونو کې سوي خصوصا غربي هیوادونو کې هغه د خېچال ته هم زده کوونکو ډېر شاته تللی او ډېر څه هېر کړي نو دولت خو دلته د دې لپاره مرسندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي په پلان کې نه لري اوس خداده کخون کې د کوالدین دی د پر دې موضوع سر خلاص و چې زده کوونکو له یو توند سر اوس مخامخ دی لوي نګونی سره او د نیواز دا چې هېره راغلې ده بیا له خسیو هم دی له زده کړ سره نو تر دې راځي هغه څه چې دی په مخ کې کال کې ویلي هغه ور پیاد کړي او له خوونی او روزن سره د دې تبېته علاقه ور کړي دغه تړون چې اوس لمنځ تللې دی د دې او د کتاب ترمنځ دا بیرته راځوندې کې
عبدالحمید حسن وایي دا کورونا له وجې وګړو رخصتي به تاوانی وي خو زده کوونکي باید ډیر هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په خړه ول تعقیب کړي
اول خدا دې چې دې زلمات نسی او کوشش وکړي په خپل درسونو کې په ځانګړي توګه روان کاله لپاره او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکړي ځکه په خوونځي کې دې ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډیر منظم نه دي نو اوس دې ته په کار ده چې په خپل وخت کې کوشش وکړي او په کور کې کلوستې څوک چې اوږي ته په خپل ورسې ورسره کینه ورڅ غزده کړي ک کورسونه وی دې شاوخوا ک په کل کې څوک وی چې دې تر دې مخکې وی او مزامین یې ستوري په هر مضمون کې کدي ستونزور لري اوږي سره کینه ورڅ غزده کړي نو دا ډېر ضرورت چې په خپل ډېر کوشش وکړي
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا لوجې اوګډې رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی او د خوانځي اوګډې رخصتي څنګه باید جبران شي، په همدې اړه مو د خوانې او روزنې له متخصص عبدالغفور ایمات سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ایمات صاحب، تل په ژمی کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا لوجې د رخصتي او څه اوږده شوه، د خپل په زده کوونکو یا د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغه څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې. او دا ستونزه ولې رامنځته شوه؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دور کړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاشتو کې په مخکې کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کاو. ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېدو. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوی، او دا ته پامول د زده کړې وعدې په معلم کې ده. کنده احساس ورکړی چې نه، زده کړې وعده له معلم سره نه ده، زده کړه له محیط نه ده، زده کړه له پلار نه ده، زده کړه له فامیل نه ده، زده کړه له نور منابعو له تلویزیون نه ده، بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کېدو. اوس نو شاګرد تنها په فزیکي لحاظ نه، په رواني لحاظ متاثره شوی ده. له مکتب سره علاقه تقریبا قطعه شوې خو نه ده قطعه کېدو په حال کې ده.
کورسونه، رخصتو، ښوونځي، پوهنتونونه، جماعتونه، یعنی داسې نه و چې دوی درس ویلی وای او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې. اوس استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلي سره دی چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري، پخواني ډېر څه یې هېر دي. نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده؟ څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي؟
پوهیږو چې د دغه ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلي دي: دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاګرد. دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلي دي. خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څه نشي کولی او نه کوي، نه یې مکتب خپل باندې خبره کوي. فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډېر کومک وکړی شي، ولې ستا بیان کېدای شي. ډېره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډېره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي. معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. اول، زه دا درس ولې ورکوم؟ په دې درس کې زما هدف څه دی؟ دا هدف مې ولې ټاکلی دی؟ د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم؟ ان دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد علاقه وړي. آیا شاګرد په ویروس د کوي؟ شاګرد په لیکلو زده کوي؟ شاګرد په کولو زده کوي؟ نو په خپل هدف کې دغه سلوک ته ځای ورکړي. شاګرد علاقه ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد په کومه طریقه زده کولای شي.
خپل زده کوونکي څو کې د لپاره چې دوی درس په خړه ولو وایي،
اصلا د دې ټول خبرې چې ما وکړې یا به تکه دا په پښتنو کې نغښتې دي. پښتنو کې معلمې که شاګرد باید له ځان سوالونه وکړي، زه یې څه دپاره راځم، زما دنده څه ده، د ما په ژوند کې دا څه رول لري، زه باید کوم چې ته ورسېږم، اوس چیرې یم، سبا باید چیرې ورسېږم. له ځانه پوښتنې کول ضروري کار ده. څو له ځانه پوښتنې شاګرد ونه کړي او فامیل دې ته وادار نه شي، دا ستونه شاید حل نه شي.
خو به تعلیمي کال نه میاشتې و، خو اوس کېدای شي شپږ میاشتې یا تر دې هم کم شي. هغه وخت به هم ډېر وخت درسونه پاتې و، څنګه کېدای شي دغه ډېر درس په دغه کمه موده کې زده کوونکو ته وویل شي؟
که تیر درس د نوي درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي، په ډېر کم وخت کې ډېر درس ویلی شي او زده کولی شي. ځکه دلته شاګرد مجبور کېږي چې تیر درس هم وګوري، نوي درس آمادګي پیدا کړي، ارتباط یې هم پیدا کړي. په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپاړس ورځې ده. دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتېدو. نو په یو سل اتیا ورځې کې موږ نس ورسولی، په یو سل شپاړس ورځې کې فقط سترګې پرې پټو. ما خبره سم وکړه د اول د نوي درس او زاړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده. یو دغه مسله ده. دومه مسله دغه ده چې داسې احساس شاګرد ته ورکړي چې شاګرد له شاګرده باید زده کړه وکړي. په دې معنا چې ګروپي کارو کې قوي، ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنول شي. اته یو ورځ اندازې یب شاګرد سره ګروپ مقرر کی، یو ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کی. که شاګرد له شاګرد د ذکر وکي په دې صورت کې ان شاء الله چې په کوم وخت کې ډیر درس وکړي.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونه یې خو وخت ولري.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.